څلور بجې شپې احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان په خانه سرياسم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله. د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو ترسره شول. د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ سرلازمي په دوره کې د ترلاسه کړې دي. چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته یې اورونه ورته کړل. له کراچی، لاهور او کوټې هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د بندیز د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. تاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټو تا ښار کې په پام کې دي. را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکلیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکلیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. د دغه پریکلیک تر راه د واکمن ګوند غړي بن جامین حدید وویل د هیله من دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټون بلنکن څرګندونه لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه خندلي. په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شا کړي. د افغان جنو نظر مهم اخیسته.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار.
اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
د پاکستان له تازه حالاتو به خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات چیر شي.
که اول کال مثلا یو درخ یو من میوه نیولې وي په دوم کال به دوه منه زیاتر پنځه کاله پورې د درخت میوه پورته کېږي حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. انټونی بلنکن په واشنگتن کې غونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بندې کړې د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله. یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جنو شزو کرکه زیات شي. تفصیل په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د جنو او خزو په زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټې په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو پر وړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سره سم په ښوونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 9 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله دا خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لامل یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بل لور ته چین نن پر طالبانو شک وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژونده یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکینګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. ښاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره واز نشو پورته کولای نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او که چېرې مونږ د مغسر د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. برخه ده او دوی چې دی د انساني ټولنې هغه بنسټ سول او رول لري مونږ هم وایو چې خزه مور ده خزه او خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکي او پالونکي ده او دا هغه لمړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري خپل هغه کوم حقوق چې لري د هغه لپاره دادخواهي وکړي
اغلی خوشبو تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یې هم دی چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کړي دا چې دوی روحیه مات کړي چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي دوی هم دا هدف لري چې د لمانځه یو سی بل هدف یې کدي سیاسي لارښ نه وګورو دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني خلک ملل متحد کړي ک نور اسلامي هوادونه دوی لکه په رسمیت وپیژني خو زه فکر نه کوم چې دغه بندیزونه هم د دوام ومومي یو هواد هم دوی وپیژني
بله اغلی خوشبو د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولای شي
لکه څنګه چې په نننای وخت کې دغه دریز سونه دی که تاسو وګورئ په دې سپوز په خوچو جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لاس نفر او په دې لاس نفر کې ادقل 15 نفر کار کول کومونی صدقه نه بيخي 2 نفر کار کول اوس د سې شوی دي چې مثلا ځینی چې دی لکه خپل به سواد او سکار نه درلود دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته اوس خو پنتون هم باندې هر څه باندې هغه نارینه هم په کور کې ناز دي نو یو خو اقتصاد لوري ډیر لکه شدید ضربه لګول شوې دي کم په خو په کور کې لکه 15 نفر کار کول او 100 نفر کار نه کوي او زمونږ افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا 12 غړي په کور کې نو یو خو اقتصادي شو بل اغه روحیه ماده اوس کچېره مونږ وایو کنه نن به مونږ صرف دې ته پتا مې یو چې نن به طالبان دا غو کې چې مکتبونه او پانتون نقل شوی او یا هم خزه کوو د شي چې کار وکي نن سبا نو اوس مونږ دا آینده لپاره د یو ذهنیت اخیستې چې مونږ یې آینده نه لرو
مدني فعال خوشبو قریشی
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
پاکستان ته مخه کوو په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو او نن هم د نامنو یو راپورونه ورکړل شوی دی فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو داوود خټک د مشال رادیو ډیټر په سټوډیو کې را سره دی لدوی به تازه حال واخلو خټک سره تازه د امنیت په برخه کې کلمړی راشود څه نوی راپورونه دي
بالکل پاکستان په زیاتره خارونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې بیا د پېښور سره کوم تړلي خارونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو چرته چې دیر پروت دی سواد پروت دی نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي دوی په سړکونو باندې ناستي پرون خو داسې شوي چې پرون بلوي شوي وي او په سزایونو باندې دي بریدونه کړي وو حمله کړي وي زیاتره په پوځي چوڼیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي پاغه باندې نن خو خلک زی په زی باندې ناستي خو د هغه باوجود پولیس کوشش کوي چې دي د هغه ځایونه لري کی د خلک نه لري کیږي نو د هغه په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کیږي په منځ کې پولیس اوخ کې بایونکې ګیس هم په دې باندې وري
او بخښه په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته هم ور ورته کړی
د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی دا راپورونه شته دي خو تر اوسه پورې مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه راغلی. اوس لږ شی به مخکې ما یو ځایی خبریال سره خبرې کولې نو اغي دا یو خبره وکړه خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته لږ مشکلی. بهرحال د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د هغه د ماکی کړي وی اټمی نو د اغه یو مجسمه الته جوړه دا غه پرته دا اغه تم ور ورته کړل شوی دی. داسې یو څو نور اماراتونو چې اغه تم ور ورته کړل شوی دی او خلک د بالاحصار د کلا مخې ته کم چې د پاکستان د ایف سی زواک مرکز دی د اغه مخې ته خلک راغون دي. لږ شی به مخکې ما چې خپل خبريال سره خبرې کولی نو اغه راته وی چې دلته د دواړو خواو نه ډزې وشوي هوایی ډزې وشوي او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوخو بیونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړ شوي دي. دا د پېښور د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغه ویاند مشال ریډیو ته ویلي دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي او څه 25 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل
شوي. او دا اوس رويټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روختون د چارواکو په وینا چې 25 کسان زخمیان شوي دي.
25 یا 25 مونږ ته چې کوم خپل خبريال او وینو اغه 25 یاد کو خدا 25 امکان لري چې دا 25 وي.
خټک صاحب د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه ده مجسمه یې ورانه کړې ده د پېښور کې. له پنجاب هم ځینې ویډیوګانې داسې خبرې شوې دي چې د پوځ ځینې مجسمې ورانې کړې دي. یو الوتکه ولا هغه پرون سوځولې وه او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي.
بالکل همداسې ده په کراچۍ کې چې ما څه وکتل نو هلته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي هغه ته ورنه ورته کړل شوي دي هغه ته نقصان رسول شوی دی. په لاهور کې بیا داسې شوي دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوځ یو ستر افسر وی لوی افسر وی کور کمانډر د اغه کور ته خلک ورننوتی دي او الته ننوتل دا په عام ورځو کې د یو عام سړی لپاره الته ورتلل ډیر زیات ډیر ګران کار دی. زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننوزی مظاهرین ورننوزی او غیلته شیان د اغزن اوچته یا موټرو ته نقصان رسي یا اغ بلډینګ ته نقصان رسي
نو غي اغه نه درلودل
د زپ اول
ساتون کې نه درلودل
ساتون کې وو خو د مزمون د خبريال په وینا اغزن ساتون کې په اغه وخت کې تللی او دا خلک امداسي ورغلي دي او
د اکثر اژانسونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو
مخکې لدی وړاندې د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به کدا سی وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه یعنی د پوځ چې کوم مرکز دی جنرال هډ کوارټرز چې سیشته وای مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته خو تر اوسه پورې چا د اغه مخې ته هم مظاهره نه ده کړی احتجاج د اغه مخې ته نه شه دا اول ځل مانی
نه ورغله. او کوم فکر کړی وي په پنجاب کې خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهری هم په پاکستان کې نوښتي وي چې پاوس پکې وغندل شي او د پاوس په ضد خبري وشي؟
هغه کې به زه لږ اختلاف وساتم ځکه چې کله چې دی نواز شریف له واکه لرې کړ نو د نواز شریف پلویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وي چې هغه په هغه کې د پاوس په ضد باندې نارې وي خو هغه په دې سطح باندې هغه نارې نه وي هغه لږ د دین نرمې نارې وي.
او د پی ټی ایم نارې هم پرون په پنجاب کې
بالکل د پی ټی ایم چې کوم ناره ده په هغه باندې د پاوس په ضد باندې چې کوم ناره د پی ټی ایم په جلسو کې کله کله وال کیږي کسه هم پی ټی ایم اوس هغه نارې ډېرې نه وي. یو سر کې چې کله پی ټی ایم راغلی او هغه نارې بدلته وال کیدی نو هغه نارې اوس ډېر په آزاد مټ باندې په پېښور کې په پنجاب کې په پینډې کې په اسلام آباد کې هغه ټولې نارې وال کیږي چې هغه د پاوس ضد دي
د هر څه شاته پوځیان دي
کنه دي نو توګه دغه ناری اومدا سې دي چې د هر
څه البته پی ټی ایم ابل ورڅ په سواد کې غونډه درلود الته هم همدا ناری بیا تکرارولې او بیا ویلې
بالکل
د دې حالاتو شاته پوځیان دي.
بالکل
خټک صاحب ډیر مننه پر رسون کې خبرونه کې بیا تاسو ته زحمت درکو چې
د
اسادي رادیو او ریزون کې هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر
ډیر مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ا احمد شیبدم راز حاضر رو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت تر ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې 100 کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښتی دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 203 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو. په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت ښکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي په هلمند کې سشکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګا ته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سشکال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دوی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږکال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند د کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد دغلته ځایي رسنیو ته ویلي چې د سولې بنیاد یا ROP کرنیزې موسسې په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوې نادالی ګرمسیر نهري سراج او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیلو نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو شته چې هغه تقریبا 500 جریبه دي، تقریبا 10% ۵۵۰-۶۰% دی شاید زیاتوبه.
زاهد وایي غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میوه لرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمېر نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د عتیق الله په نوم د ناوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپله 15 جریبه ځمکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به 2 منه زیات تر 15 کالو پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلی دی.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې عمله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې، د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچۍ د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80% د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که څه هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
بدبختانه به اثر برفباری های شدید
له بعد مرغ تیر کال د سخت ژمي له امله زما د 40 صندوقونو د شاتو مچۍ له منځه ولاړې او سخت متضرر سوم، خو تر اوسه پورې له موږ سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې. هر کال د پسرلي او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه 40 کیلو خالص شات ترلاسه کول.
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالی اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې له 10 کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
په اثر طوفان ها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ وتیا سلنه له منځه لاړلې، خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچۍ د ټولنې مسؤل محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچۍ روزونکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پارسال خیلی دمی هوا کې سرد بود، یگان 20-25 روز
تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید. که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې. اوس د پسرلي موسم دی، وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه.
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې له 15 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډوله مخدر په یو وخت استعمالوي. خو اوس د ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رورخی جوړی خیرت سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. دسه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وګي د دسی سی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سی دسی تور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر توانی وکړو. نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي، یا دوایانو کیفیت خراب ده، یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه مې چیلي وایم. ازادي رادیو څخه یوازې دغه پوښتنه لرم چې دغه زموږ اواز تر مسلمو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کښې کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفه دي، شبکې کار نه کوي. دا زموږ غږ تر مسلمو دې ورسي چې دا زموږ د شبکو ستونزې هوارې. السلام علیکم.
سلامون احترامات می ومنی در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو څلور ورځې ساته اوریدل شي. زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن تاسو لوستل شي چې د ورځې په ترڅ کې د ازادي رادیو له لارې خبري شي. همدارس هلته ویډیو راپورونه هم لرو، هغه هم کتلی شي.